درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زیات سپت څاروان هرکلای کوم. لوبلای د دې سات خبرونه واوري. د طالبانو حکومت پر افغانستان د پاکستان تازه هوایی بریدونه پکله ک وغندل ویل چې په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهدن پر خپل اکسپانه د دغو بریدونو په اړه وویل د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان په پکتیکا، خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایی بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستانی ادارې لخوا له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دي. شاغل مجاهدن په یو بل بیان کې ویلی و چې د خوست ګربزو په مغولګی سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې پر یو کور بمباری کړی چې د 15 هلوکانو او 4 نجونو په شمول لږ تر لږه 9 ماشومان او یو شپږ ښځه پکې وژل شوي دي. شاغل مجاهد همداراز په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د 4 ولسی وګړو د ټپي کېدو پخلی وکړ. له بل خوا د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست، کونړ او پکتیکا د پاکستان نوی هوایی بریدونه په کلکه غندلې دي. ښاغلی کرزی نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچنیان او میرمنې پکې شهیدان شوي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. هغه له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې خپلې کړي، عاقبت اندیشي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسیو له تکرار ډډه وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې د بریدونه غندلي او له هغو کورنیو سره چې عزیزان له لاسه ورکړي د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ملکي خلکو وشله او د لوی جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی په افغانستان کې کومه حمله نه ده کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په تیرو دوو کلونو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخامخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونه او 200 زره شزی خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. یونما د سرګندوري نن سه شنبه د نومبر په 25مه د شزو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړس ورځینی کمپاین د پیل په مناسبت په بیان کې کړی دی. د یونما سرپرستی مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشیر د ځانګړي استازي مرستیالي جورجیت غانیون وویل د افغان شزو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اوریدل کیږي، بلکې د دوی د ژغونو غلي کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوي دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی لري. او روسیه په داسې حال کې پر کیف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسیې او اوکرایني چارواکو سره په جلا کتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي. د اوکرایني چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي، همدارس دیارلستور ژوبل شوی دی. په کیف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوځ په بریدونو کې په ښار کې د استوګنې 9 پولیسه او 22 پولیسه بلاکونه په نښه شوي دي. تاسو زموږ ښاخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په درو ولایتونو تیر شپه بریدونه شوي،
لس کسان په شهادت رسیدلي. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، 4 ماشومې او یو زنانه شامل ده.
د طالبانو حکومت وایي د پاکستان بریدونو ته به جواب ووایي. آیا د دو هیوادونو ترمنځ وربند پای ته ورسید؟ په دې اړه د سیاسي چارو د یو شانون کې نظر پښتو. په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان کډوال وهلی او نیولی چې په یو پارک کې اړولی وو. پر لپسې وچکالیو ډیر افغانان له پاکو اوبو به برخې کړی دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ خوست او پکتیکا کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې د شزو او ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا کار د پاکستان بللی او ګواښ یې کړی چې مناسب ځواب ورکړل شي. د پاکستان حکومت نن ویلي دی چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی. تر دې پخوا په اکتوبر میاشت کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان د بریدونو په ځواب کې طالبانو د پاکستان پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل او بالاخره دواړو خواوو اور بند وکړ. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونو ته چې د پاکستان لخوا تر سره شوي او لږ تر لږه لس ملکیان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي ځواب به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه د نومبر 15 په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې زیاته کړې چې دا د افغانستان د حریم نقص او د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دی او د غلطو معلوماتو پر بنسټ اقدام وضعیت لا ترنګلې کوي. خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویلي تیر شپه د کابل په وخت نږدې 12 بجې د پاکستان جټ الوتکو د دې هیواد په دریو ولایتونو کونړ، خوست او پکتیا هوایي حمله وکړي. د خوست سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت برید کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نه هی ماشومان او یوه یې میرمن ده. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز رسنیو ته پاسول یو غږیز بیان کې ویلي چې پیښه د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې شوې ده.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند مغلګي سیمه کې پاکستانی متجاوز پوز دی او تن ملکی ځایو سیدونکو ولایت خان په کور بمبار کړی چې له عمله لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، څلور ماشومې او یو زنانه شامل ده.
د خوست د ګربز ولسوالۍ یو اوسیدونکو د پیښې عیني شاهد مجید خان ازادي رډیو ته ویل
دا غد ولس بجوي چې پیښه شوې و چې میګ و ترغلی د ځکه کټا کې درې سال ورکسن پروتوي میګر واستل دا وی ځکه په کاټ کې پروتوي یو د شهیدون دامر واستل دا وی زندې دوا کسن پروتوي دامر واستل لوی خور لوندې وي او دغه کورنۍ چې دغه یو کس خلی پته دای په دوبای کې پته دای نه راي دلته ټول وشتل شوی د شهیدون دی نه راي څک نه دی پته.
په خوست کې کشمیر سیمایزو خبري اعلان ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې درې ماشومان ټپیان شوي هم دي چې اوس مهال په روغتون کې بستر دي. اخوا د کونړ سیمایزو چارواکو ویلي چې د شپې نږدې یوه نیمه بجه د مرکز اسداباد په ساګي سیمه کې د پاکستان جټ الوتکو د ولسي وګړو یو کور په نخښه کړ چې لاملې 15 تنه ټپیان شول. د عباس په نوم په پیښه کې ټپی شوي ازادي رادیو ته ویل
تقریبا د شپې 2 بجې به ویل شو چې موږ د امخور کې لاندې تا کې پراته وو لاندې شاتي او اکدمي بریدو شو لمرني بریډ سره چې د اوبو د ټنکې ولګې دا هغه راو دي د هغه موږ چې بار میدان ته راووتو شل 20 منټه شاو وروسته به بل بریډو شو په هغه کې چې به موږ نه دا څنګه شان زخمې شو چې څنګه نور ونه مو وغلم.
په پکتیا کې بیا ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د راپورونو پر بنسټ ځینو ولسی وګړو ته مالی زیانونه اوښتي. د بریدونو پراخ برګونونه هم راپارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بللي ویلي دي هغه هیواد باید عواقب وسنجوي. د تیر جمهوري حکومت ګڼو نورو چارواکو هم د غبریدونه غندلې ویلي دي چې پاکستان په دې ډول غواړي د خپل کورنی امنیت ناکامي پټکړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي د ولسی وګړو وژل یوې لوی جګړې ته زمينه برابرول دي. نوموړي ټینګار کړی چې سونځي باید د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې حل شي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو په اسلام آباد کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې د غبریدونه د پوځي جټ الوتکو او ډرونونو په وسیله شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي هم چې تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسایلو کې د پاکستان حکومت په ننګه توند څرګندونه کوي په خپل ایکسپانډ لیکلي په افغانستان باندې د تازه بریدونه د پیښور پر اف سي ځواکونو د پرونی حمله په غټ شوي. په پیښور کې د دوشنبه په ورځ د اف سي ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې ځانمرګي بریدو شو چې په کې لک تر لګه درې پاکستانی پوځیان وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې مخکې د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته ځانمرګي برید شوی چې لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شوی او 20 نور ټپیان ول. پاکستانی چارواکو ادعا کړې و چې انتحاري حمله کوونکي افغان تبه او د برید پر مهال ورته افغانستان لارښوونه کړې ده. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او لنور وسلوالو گروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې حمله له هما غزای تنظیم او مخ توړي. دا تور د طالبانو حکومت په کلک رد کړي او ټینګار کړي چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اکتوبر په 19 په دوها او استنبول کې د طالب او پاکستانی پلایو ترمنځ په اوربند هوکړه شوې و چې په افغانستان کې په بیګانی هوایي برید سره کوم چې د طالبانو حکومت وایي پاکستان کړي ماته شوه. د دواړو لوریو ترمنځ په دوها او استنبول کې درې ناستې شوې خو کوم بل پرمختګ یې نه درلود. دا ناستې وروسته له هغې ترسره شوې چې د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو له هوایي بریدونو وروسته د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې او دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وکړې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل د افغانستان پر درو ولایتونو تېره شپه بریدونه شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي او مناسب ځواب به ورکړي، خو نن ناوخته د پاکستان پوځ وویل چې په دغو بریدونو کې د پاکستان جنگي الوتکې یا درونونه برخه نه لري. په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کوو چې دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. یوسف صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. آیا د دې بریدونو معنی دا ده چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی اوربند پای ته رسیدلی؟
مننه. ظاهرن خو د دغه بریدونو نو وروسته دا په دې معنا ده چې نور هغه د 19 اکتوبر چې د پاکستان د دفاع وزیر او افغانستان د دفاع وزیر ترمنځ په قطر کې کوم مذاکرات وشو او په نتیجه کې د جنگ بندي اډز بندي او پریکړه وشوله، نور عملاً دغه لمنځه تللی ده. اگر چې پاکستان نن دا اعلان وکړو چې دوی دا بریدونه نه دي کړي، خو افغان حکومت ته او د افغانستان خلک او مطبوعات او د سیمې نه راغلي تصویرونه او ویډیوګانې دا ثابتوي چې دا یو منظم برید ترسره شوی ده.
بله، آیا اوس دا خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه نور هم پراخ شي؟
دقیقا، دا بریدونه به نور هم بحران زیات کی او د دواړو هیوادونو ترمنز با تعلقات نور هم اغیزمن کی او
یعنی فکر کوئی چه طالبان با عکس العمل بشی لکه تیر زل چه شودلیو؟
نو زما په خیال طالبان هم د عکس العمل د پاره یو محدود پیمانه عکس العمل بخی، هغه به داسې وی چې په دیورن لاین په کرخو باندې به په ځینو سیمو کې د دوی په پاکستانی فوزونو په اډو باندې یا په پوستو باندې بریدونه کوي. خو کوشش به دا وی چې داسې عکس العمل وی چې نور تشدد رامنځته نه کی، خو طالبان او بخې د خلکو تر فشار لاندې دي، ځکه چې په دې برید کې تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړو چې نه کوچني ماشومان وژل شوي دي او کورونه خراب شوي دي. نو طالبان تر فشار لاندې دي او طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسې دي، اوس دا خو ډېر زیات اساس شوي دي. نو د بریډ نو وروسته طالبان تر فوق العاده فشار د خلکو تر فشار لاندې وي چې یو نظامی عکس العمل وخی، او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه به وروسته څرګند شي، خو ظاهراً زه فکر کوم چې دا عمل به بیا عکس العمل نه پاتې کیږي.
بله، یو لنډ ځواب کرا کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په کړکیچ کې د سیمې د نورو لوبغاړو د شکلدو امکان شته؟
زه فکر نه کوم چې دا وخت دا ځینې خلک دا خبرې کوي چې پاکستان تر شا امریکا ولاړ ده دا بریدونه کیږي. زه فکر کوم داسې افغانانو کې یو تشویش خو ایجادولی شي، خو د افغانستان چې کوم ګاونډیان دي، ایران یا لری پرتو کې قطر او ترکیه، هغوی کوشش وکړلو، خو دا د افغانستان او پاکستان اوس وخت اړیکې دومره حساسې دي چې هغوی هم تر یو حد نه زیات نه مشوره ورکوي شي نه مداخله ورباندې کولی شي. چین نو روس هغوی هم ډېر یو محتاط عکس العمل ښیي، امریکا لری پرته ده، هغوی ډېر مداخله نه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی کوشش کوي، خو عملا د قطر مذاکراتو او د استنبول مذاکراتو دا وښودله چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ غابات دومره وسیع شوي دي چې یو بل ته نږدې کول ډېر مشکل بریږي.
بله، ډېره مننه سمی یوسفزی، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ یوش پر افغان کډوال چې بیګاده پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لوري نیول شوی وای د شپې لوري پولیسو د ارجنټاین په نوم پر پارک چاپه وبهله شزی ماشومان او لویانی وبهله او ټولي حاجی کمپ ته انتقال کړل. دوی وای د نیول شوی کورنۍ شمیر سلګونو ته رسیږي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نل لرلو له عمله لنیشتې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې اړولو. د بشر حقوقو یوش پر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل دیا وای لکډوالو سره دا ډول چلند د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی پولیسو بیګا د نومبر 25مه د شپې شاوخوا یو بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه وهله چیرې چې سلګونه افغان کډوالو کورنۍ ترخی مولاندې ژوند کاوه. افغان کډوال وای پولیسو د دوی لړلې سلګونه کسان ونیول خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دی دوی په جبري ډول نه ریپورت کوي. دیبا فرحمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی وایي پولیسو خزي او ماشومان سره له تاوتریخوالي کار واخیست.
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوو تر څو موږ ریپورت نه شو، ځکه چې ویزې مو نه درلودې، کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو. خو بیګا د شپې یوه بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجي کمپ ته راوستو.
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچني ماشوم سره نیول شوی او حاجی کمپ ته وړل شوی. هغه د سې شنبې په ورځ د نومبر 25مه ازادي راډیو ته وویل
موږ یې ووهلو او ډېر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم تیرا وستو. د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدواره مېرمنې هم شته، نوې زیږېدلي ماشومان هم شته، داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه او بغل ناروغۍ هم لري. سا یې بندېده او مور یې چیغې وهلې او پولیسو وهله.
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومیټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت لګو اخسر مخ دي. خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ امرستې ته نه دی راغله. یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ نږدې څلور میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو د نه لرلو لامل د کورونو مالکانو له کورونو وستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپل ورځې شپې سوا کوي. د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي چې د روان کال د جولای 23مې رئیس د کډوالو د حقونو ستونزو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی ستونزې واوریدل شي. که څه هم دغه نیول شوی افغان کډوال ادعا کوي چې دوی حاجی کم ته انتقال شوی او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده د دغه پیښې په اړه بیخبری خودلې. ځینو سرچینو بیا مشال راډیو ته ویلي چې نیول شوی افغانان حاجی کم ته انتقال شوی او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي. په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقوقو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو لوري غندل شوی. دوی د غراز د پیښې ځینی ویډیوګانې هم خپرې کړي او له افغان کډوالو سره د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړي. د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقوقو سرغړونه وبلله. د بشري حقوقو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک:
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار اذیت میکنند. هر نوع برخورد خشن، تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است، نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه. مردم ما قربانی شدند، مجرم نیستند. ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی. څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې واقعتا د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې خېده.
په راپور کې مو د یشمیر افغان کډوالو لقوله واوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لوري نیول شوی و هل شوی او بیا یو کمپ ته انتقال شوی دی. لدی پیش سره هم محاله تیر شپه د طالبانو په وینا پاکستانی الوتکو د افغانستان په درو ولایتونو بمباری کړی دی چې شاوخوا لس کسان پکې وژل شوي، اکثره وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میدان او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له ازادي راډیو خبری مجله وري
له خبرونو ور اخوا
د نوامبر 15مه یعنی نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې وایي سره لدی په جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بیلابیلو لورو له زور زیاتي سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلیه او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو ده چې له تعلیم راګرځول سوي او د بدو اقتصادي حالاتو لامل یې کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکو سړي سره واده کول ته اړ ایستلې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خپور سي. دی وی خپلوانې د ټلیفون لارې ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کال وړاندې چې د څوار لس کلونو و د کورنۍ لوري و د ډیر سکلن سړي ته واده سو.
چې کله مکتبونه بند شول زړه را کوچنی هم صف کې موږ باندې ډیر وضعیت خراب راغی. ما خپل رواني تکلیف پیدا کړل لکه زره نو مې دې زما د باور لګې نه هم زه یو سپینګری سړی ته سپیکا کړم او اوس نه دوه ماشومان هم ست.
د انجلۍ وای چې پلارې د اتولک افغاني ولور په بدل کې یاد کاست ور کړی دا خوب خبره ای وخت نا وخت خسرګنۍ لخوا لبیلابلو زورونو سره مخ کیږي او تر وسه ور سره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه کړي. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو مده وړاندې په خپل سیمه کې یو انجلۍ چې د ولس کلونو و او د کاکا کورنۍ کې لوی سوي د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې املا ماته او دا ور سره روختون کې مخ سوي ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلی کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولای.
شیره سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاش ایره نگهداری میکرد. من
دا انجلی چه ده کاکا کورانه یه ساتل کله چه ورتره باران راتلل دی نمنل ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمون یه پا تشناب گیا چه ولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. دا انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یو را هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پریښوده ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو که
څوک خپل غږ اوچت کړي ژر ځپل کیږي. دا مېرمنې داسې وخت کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت خپل ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یو ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډول له تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالي د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخو سرغړونو څخه دی. خو افغانستان کې بیا سره لدی چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، چې په خبره یې دا حالت ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محروم شوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سوي او هغو ښځو لپاره په بیلابیلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د خوشې کېدو وروسته د کورنۍ لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بیلابیلو ولایتونو کې وو، خو ډیری په کابل کې وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیانې او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون بیلابیلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
بر بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر رئیسان طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لدی وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې ځینې کرنلار یا قوانین جوړ شوی وي چې ډېر ګټور نه و، خو حداقل موږ داسې مسیر ته روان وو چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بېلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او خزو چار وزارت لخوا د پیخي حساب ته اعلان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومت یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بیلابیل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانوز د کوونکو هله لرم چې ټوله بجو روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صلیح تاسو ښوونکی، تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. ګرانو زده کوونکو، د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپیریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کیږي او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره مایعته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمیرل کیږي، خو ځینې نور یې کیدای شي چې په مخلوط ډول سره چې شوسي مایس راغلی اوسی یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلي او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه وو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوي د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو ګورو، د مالګې او اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کې د همدې مخلوط په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي او په هغه اوبو کې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګران زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هر برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو سکون، کوم موږ تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کې د دوی اجزاوي چي دي یا هغه توکي دي یا ذرات چي دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ تاسو ورکولای شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومیږي، د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکې وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بل کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي چې د خپل د سیستم د جوړون کا اعضاو هغه جوړون کې اعضاوي چې سره یوځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم مینځ سره لري عبارت د کمپمنت څخه دی او په همدې ترتیب د خپل د متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړون کا اعضاو نسبت تر یو ټاکلي حد پورې بدلون منون کی وي یعنی بدلون او تغیرات پکې راځي چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوو برخو باندې وویشو چې یوه برخه یې خپله منحاله ماده ده او بله برخه یې حل کوونکې ماده ده چې د حل کیدونکې او د حل کوونکې او حل کیدونکې حاصل جمع ته بیا بېرته موږ او تاسو خپل محلول وایو د محلول دغه اجزاوې چې موږ او تاسو ول چې په دوو برخو ویشلې یو منحاله ماده ده او بل حل کیدونکې ماده لومړی موږ او تاسو منحاله ماده خپله په یو محلول کښې حل کوونکې محیط ته چې خپله نور مواد پکشی چیش کیجی حالیجی دیتا منحال ماده وایو یعنی حل کیدون که ماده چه نور مواد پخپل زن پکشی چیش کبه حاله بی خو حل کیدون که ماده بی حق ماده تا ویل کیجی چه یا هم دو محلول حق برخه چی پا غکشی یعنی پا حل کون که یعنی حل او پا کچنه زراتو یعنی مالیکولونو آتومونو او دست نورو آیونونو باندی توتشی عبارت تا حل کیدون که ماده سخه ده لکه بورا بورا خپله یو حل کیدون که ماده ده کواله شی چی پا یو منحل ماده کشی پا مالیکولونو آتومونو او پا آیونونو باندی تدسیه سیه خو منحل ماده بیا لکه اوبا اوبا بیا خپله یو منحل ماده ده یا هم حل کون که ماده ده چی نور نور مواد پا خپل ځان کشتش کوي ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي چې دې ته بیا موږ او تاسو منحل ماده وایو ازو ګرانو زده کوونکو د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بیلګې مختلف بیلګې ورکولی سو لکه سوډیم کلورایډ پوتاشیم کلورایډ دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې دي خو کیدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربیره اشتراکي اړیکه قطبي اړیکه هم وجود ولري چې هغوی مثالونه شعور کولی سو لکه اوبه لکه امونیا چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه قطبي اړیکه وجود لري او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان غاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکوی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري راځو ګرانو زده کوونکو څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل اوس د محلول ډولونه پېژنو چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري چې یو هم محلولونه موږ او تاسو غاز مایع او په جامد په درو فزیکي ډولونو باندې کولای سو چې وویشو لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کیږي چې د حل شوې مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره یو څه توپیر لري هغه بیا هغه محلول ته ویل کیږي چې نورې حل کیدونکې مادې د حل کیدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو رالو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو انحلالیت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستې وو خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کیدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کیږي عبارت د انحلالیت څخه دی ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چیرې اوبو راواخلو په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشقه دوه قاشقه اضافه کیږي هغه حلیږي او که چیرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې دا محلول چې ترې جوړیږي د اوبو او د بورې محلول په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چیش سي حل سي باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چیش سوه
حل سو نو پاندې ترتیب مو راځو ګران څنګه له مشبو څخه لوړ محلول پیژنو چې د ډیرو زیاتو جامدو موادو حلې دل د یوې تودوخې د زیاتوالي لکبل کې د شي پاکشي حل شي کبیر ته په همدې محلول کې مو راو تاسو تودوخه کښه تکړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو نو دغه مشبو محلول ته جوړېدلو لامل ګرځي ځکه دلته مشبو محلول رامنځ کیږي خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځ کیږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کیږي او حل کیدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي او مشبو څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي چې دا ډول خپل یو مشبو د مشبو څخه یو لوړ محلول دی او په همدې ترتیب ګران زکونکو له دې عمله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو انحلالیته مو پیژندل اوس راځو د حل کیدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو یعنی کچېری یو په بل کې د توکو حلېدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري د یو مادې حلېدل په بل ماده کې یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یو نسبي د جذب قوه وجود لري چې دغه د نسبي د جذب قوه پر د دوی هغه حلېدل دل چشلری اړه لري نو راځو موږ او تاسو لمړی یو آیونی محلول هم پیژنو چې آیونی محلول چشته ویل کیږي آیونی محلول کچیر په اوبو کې بیلابیل آیونی مرکبونه حل شي داسې چې یو لبل څخه دوی د لیدلو وړ یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري عبارت ته چې څخه دی د آیونی محلول څخه دی یعنی شمه مثال کچیر موږ او تاسو ورکو د خړولو د مالګې حلې دل دی یعنی کچیر وګورو تودوخه په 25 درجه سانتیګریډ او په 100 ملی لیټر اوبو کې 14 ګرامه مالګه حلیږي انحلالات یې دومره دي خو په داسې حال کې کچیر موږ تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلیدل وګورو یا د دوی د انحلالات درجه وګورو مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کې دوی 0.00 ګرامه په 100 ملی لیټر اوبو کې حلیږي چې په رښتیا سره هم په اوبو کې خپل د آیونی مرکباتو انحلال یات له دوی عاملونو سره اړیکه لري ځکه دا عامل چې د خپل د حل کوونکي مادې ماهیت او تودوخه ده چې په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخ په بیلابیلو درجه پورې اړه لري نو ګرام زده کوونکو دا هم هغه د آیونی محلول هغه اغیز چې موږ تاسو ته مثالونه ورکړل چې په اوبو کې خپل داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپل یو آیونی مرکبات دي نو زده کوونکو رالو د لوس د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څه سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ چې موږ او تاسو په لوس کښې محلول وپېژندل د محلول اجزاوې مخلوط د مخلوط ډولونه د حل کیدونکې او حل کوونکې مادې متقابل اغیزه آیینې مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري الله مو مل شه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست سره غلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي چې د 2 څپې څخه پیل تر 13 څپې پورې دوام لري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو 12 ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده په 12 ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده
ټول بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربون په نوم، چې کاربون د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپله د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربون او د کاربون د مهمو مرکباتو څخه ځانګړې شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولای شي چې د یو کاربون او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیات ارقام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش سوې ده رسېدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خطونه یعنی واضې دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې د په 1400 کال کښې د 1200 په شمېر شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمېر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 20 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمېر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت 4 آیون یا هم ولانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ولانسي الکترونونو د انرژي ډیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، په همدې اساس چې شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت 4 د منفي 4 آیون په شان سره چې شي وکړي ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. د کاربون د اټومونو د کاربون او کاربون تر منځ کېدای شي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوولانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اورزنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړۍ کېدای شي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده، خو د دوی د خپرېدو سلنه چې ده تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 98.95% فیصده پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه هم موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپله 4 ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولای شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیو. کاربون چې د خپله 4 اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري،
او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوینی موږ او تاسو ویل چې دوی چې د خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکه کې داسې چې وجود ولري بل په دې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کې داسې چې موږ او تاسو د ټکو په واسطه سرچ شکو وشي او یو بل ځانګړتیا موږ او تاسو ویل چې د دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولی چې خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلې کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپل د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یونانی کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپل په لغت کې د یو ویني اختلاط ته ویل کیږي او په اصطلاح کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې موږ هایبریدایزیشن چې د خپل د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنی سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په دې ترتیب سره کولای شو چې د امتزاج یا هم ګډ وډ کېدو مفهوم شي کو ورکړو چې کېدای شي د دوو یا څو بیلابیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه هدف وسی یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونه کېدای شي ورڅخه لاسته راوړل شي. بل په دې ترتیب ګرانه ځکه د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونه چې دی کولای شي چې په څلورو اوربیټالونو اس پی ډی او اف اوربیټالونو کې شامل وو بولو نو په همدې اساس ګرانو ځکوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په درې ډولونو یا په درې برخو ویشل شوی دی چې لومړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید د اس پی دوه هایبرید او د اس پی درې هایبرید چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وایو د دې توان یو د یو او ضریب یو د یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وایو چې یو اس جمع په همدې ترتیب د پی اوربیټال توان هم یو د ضریب هم یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جمع یو مساوي په دوه سره یو اس پی. دلته نو موږ او تاسو وایو چې دوه اس پی موږ او تاسو کولای شو چې دلته وایو چې د اس پی هایبرید چې د هغه خپل د دوه اس پی هایبرید درلودلو پر اساس باندې دوی چې د په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه اوسي او خپل د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي داسې چې چې شو سه مساوي اوسې ځکه کچې موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو فیصدي موږ او تاسو مساوي په پنځوس یعنی پنځوس فیصد دته د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کې داسې چې هغه پنځوس فیصد اوسې او یو پر دوهمه برخه اوسې ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سلعتیا درجه د ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونو چې دی یو لبر سره لازم او ملزوم دی یعنی دوی یو د بل شي دی مزدوج دی ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سلو اتیا درجه د لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوا اس او دوا پی موږ تاسو وینو په نتیجه کې موږ تاسو ته دوا اس پی پلاس راکوي یا هم د دوا اس پی هایبرید یا هم دوا اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره پلاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دې ترمن یو سلو اتیا درجه زاویه هم په ترتیب سره وینو. پر ګراوند د کون کو د اس پی هایبرید د هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی 2 هایبرید د چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی 2 هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس تر راځي په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی 2 اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي په فایل کې د اس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکیږي لاس تر راځي لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوا کی مساوي کیږي په یو جمع دوا مساوي په درې اس پی دوا سره یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي لکه څنګه چې درته یو اس
SP2 هایبریدونه پلاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د SP2 هایبرید کې د اس اوربیتال چې دا غيو پر درېمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیتال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6% د 2% یې هم سلنه ده. او همیشه د اس پی 2 هایبرید تر د اړیکو ترمن ولانسي زاویه مساوي ده په 140 درجه، سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په 140 درجه سره. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د اس پی 3 هایبرید لرو، چې د اس پی 3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیتال د یو اس اوربیتال لرو، او په همدې ترتیب سره درې د پی اوربیتالونه لرو. یعنی دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبو هایدروکاربونونو کې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کیږي، او په نتیجه کې د اس یو اوربیتال او د پی 3 اوربیتالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو لبر سره مخلوطي او یو ځای کیږي، چې په نتیجه کې د اس پی 3 سلور دانې هایبرید شوي اوربیتالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو یو سلور وجهي یا سلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره. دا اړیکو زاویه یعنی ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره، چې په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او 3 پی مساوي په 4 اس پی 3 سره کیږي، یعنی درې دانې یا هم سلور اس پی 3 یعنی سلور وچی یا سلور سطحی مالیکول په لاس راکړ، چې د اس برخه مساوي دی 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیسته ده، او د پی اوربیتال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده. او ولانسي زاویه خو هم راو تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره د اس پی 3 هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې تاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو د سوالونو نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کې شتون لري او الکتروني جوړښت لري کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولای شي چې اړیکې ولري؟ الف یو گونی اړیکه، ب دوه گونی، جیم درې گونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، سلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
شنوانو سارونا دشنو موت کا زمزیرو نا کلا بندا نوستا یما دشنو شنوانو سارونا دشنو موت کا زمزیرو نا کلا بندا نوستا یما دشنو